ربه دی هیواد کې عمومي ټول پښتانه وکړي. د وړاندوینې له مخې هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلینسکي له خپل سیال او اوسني ولسمشر پیترو پروشینکو مخکې دی. ښاغلی زیلینسکي همداراز ویلي د اوکراین له خلکو په ځانګړې توګه د روسي ژبو سیمو له اوسیدونکو سره به کار وکړي، څو د ناټو له تړون سره د یو ځای کېدو په اړه یې پر منفي نظر بریالی سي. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي کونړ ولایت ته ځانګړې ده. کونړ د ننګرهار، نورستان، لغمان او باجوړ ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز یې اسدآباد دی. بر کونړ، خاص کونړ، چپه دره، دانګام، پیش دره، غازی آباد، مروره، ترنګ او بادل، ناړی، نورګل، څوکۍ، شیګل، سرکڼو او وټپوري ولسوالۍ دي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې چې له کبله زرګونه تنه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوې. په دې خبرونه کې له خپلو ملمنو سره د کونړ پر بیلابیلو چارو خبرې کوو او له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې ټلیفون به وکړي او یا به هم د افغان بیسیم د اتصال اتل شمیرې له لارې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي. د سکایپ آدرس به هم وروسته درته ووایم او د ټلیفون شمیرې به هم وروسته اعلان کړم. خو لومړی خپلو ملمنو ته ورځو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او د افغانستان مرشانو جرګې کې د کونړ پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری. تر اوسه پورې د ښاغلي حیدری ټلیفون لا رخ شوی نه دی، خو ښاغلی شیرزمین خان د ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. شیرزمین خان صاحب، که لومړی د کونړ له امنیتي وضعیته پیل کړو، کونړ داسې ښکارېدو چې په نسبي ډول امنیت پکې ښه دی، خو په وروستیو ورځو کې په وټپوره کې او چپه دره کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې وشوې او داسې اندېښنې پیدا شوې چې دا ولایت لکه څنګه چې ویل کېدل هغسې آرام هم نه دی. تاسو څه وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ستاسو تخنیکي همکاران او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
سلامت
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کونړ ولایت البته د اکثره ولایتونو نه بالخصوص د همجوارو ولایتونو په نسبت باندې یو آرامه ولایت وو او ده. او د دې آرامتیا وجه دا ده چې د کونړ ولسونه د خپل امنیتي ځواکونو او د نظام سره همیشه په همکارۍ کې دي. مګر بدبختانه په دې څو وروسته وختونو کې د داعش فعالیتونو چې پروس کله په دیوګل باډیل درکه یعنی باډه دیوګل درکه باډیل درکه دیوګل درکه شروع شو. به ورسته دغه فعالیت د دوی وغزید چپې درې ولسوالۍ ته چې چپې درې کې د غوی فعالیتونه د غوی برخور چې د هغه سنه د طالبانو او د داعش په منځ کې ده. او بیا دغه سلسله اوټپور ولسوالۍ ته وغزید چې په دې نتیجه کې تقریبا د چپې درې 3098 کړي او د وټاپور 1015 کړي او دیوګل لس کړي دی مهاجرت ته مجبور شو. خو تر اوسه پورې د سورج چې کیږي په دې سورجو کې د ورښتونو د کبله فعلا حالات نورمال دي او د دې په منځ کې هغه کومې جګړې چې هغه اوس فعلا قطع شوې دي. دا چې اسمان شین شي به څه کېږي ان شاء الله دا به وروسته په دې باندې به باسو.
بله، کومه خوا په جګړه کې زوره وره ده؟ کومې خوا دې بلې خوا سیمې نیولې دي؟
تر اوسه خو داعش په کړنګل کې، چپه دره کې او اوټاپور کې د طالبانو سیمې نیولې وي. خو اوس په اوټاپور کې څنګه او په دې ساحو کې کټار او ګمبیر په دې ساحو کې بیرته د طالبان په دې باندې بریالي شوي دي چې د داعش راغه ساحه ونیسي. مخکې د داعش ځواکونه چې رااله د طالبانو کورونه وسیزل کله چې به طالبان لاس بر شو د داعشانو څو کورونه سوي دي به ورسته بارانونه شو و حالت نورمال دي.
بله صاحب سلامت اوسه. پخوانی سناتور استاد رفیع الله حیدری هم د ټلیفون لارې را سره دی. حیدری صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. ستاسو په نظر داعش څنګه وکړی شو چې په کونړ کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي او سیمې لاندې کړي؟ علت یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا چې د داعش موضوع زه فکر کوم د تېر حکومت نه رابدې خوا چې کله د کرزي صاحب د حکومت د آخرني کلونه و کونړ کې داسې ګنګوسې وې او تبلیغات هم دې خبرو ته کېده چې کونړ کې داعش خپل مرکزونه لري په بعضو ساحو کې خلک روزي. دا چې په هغه وخت کې د داعش زیات فوکس په ننګرهار کې و شینوار او چین په دغه ولسوالیو کې و. د کله نه چې هلته حکومت خپل عملیات وکړه او هلته دوی کمزوري شو ضعیف شو د هغې نه وروسته دوی مخه وکړه د کونړ بعضې هغه نامنو سیمو ته چې مخکې نه هم هلته د حکومت زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو لاسرسی نه و. په هماغه سیمو کې دوی لومړی د دیوادل او د هغې نه همداسې راغله پورته دغه سیمې چې د شوړیت او یا کړنګال او کلایګال هماغه چې دا څو ورځې مخکې دوی د دیګل درې ته چې د چپ درې کې د هغوی ته ځانونه ورسول هلته طالبانو یو حد فکر کوم مقاومت وکړ خو ډېر مقاومت یې ونه شو کړی. ماتې وکړ او دوی وکولی شو چې هغه سیمې د خپل اشغال لاندې راولي شي. اوس هلته دوی استوګن دي خپل فعالیتونه کوي. په دغه وروستیو کې څو ورځې مخکې یو څه خبر چې موږ ترلاسه کړو د ولسونو نه په بعضې ساحو کې چې مخکې وکیل صاحب هم ورته اشاره وکړه په چانګار کې د طالبانو له خوا نه د داعش یو څه کورونه سوځېدلي دي خو نور داسې دقیق معلومات نشته. البته په کونړ کې داعش د پخوا نه چې هغه کومې ګنګوسې وې هغه اوس رښتیا شو او په کونړ کې داعش حضور لري خپل فراخ فعالیتونه کوي.
بله حیدري صاحب یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې هیڅ ډله تر څو چې کومک ورسره ونه شي یا له بهره یا له داخله نشي کولی چې ډېر مقاومت وکړي، څه فکر کوئ چې د داعش غړي له کوم ځای نه کومک ترلاسه کوي؟
نو زه فکر کوم دا موضوع تر یو حده خو د ولسونو سره به فکر کوم چې حال ده، ځکه چې ولسونه په دې قانع دي. دلته هر مخالفت چې څوک کوي د نظام په وړاندې تر شا وي د چا لاسونه وي. دلته د سیمې استخبارات او زما دغه ګاونډي چې پاکستان دی د تقریبا د دې داعش نه مخکې هم په کونړ کې زموږ د امنیتي ارګانونو له خولې نه تقریبا د لسو نه ډېر جنګي ډلې دلته حضور درلودې. په کونړ کې چې جنګونه کول د خلکو کورونه ویشته مکتبونه سوځول همدغه چپلونه ورانول دغه داعش هم شاته یو څوک لري. زه فکر کوم هغه زموږ امنیتي ارګانونه او حکومت په هغې باندې که کار وکړي او هغوی هم ولس سره دا خبرې شریکې کړي چې دا څوک دي. البته زموږ په ان باندې خو هېڅ څوک دغونه مهمات او دغومره تجهیزات چې دوی لري دا حتمن د دوی شاته استخباراتي چې دغه د سیمې استخبارات دي او ساید او یا نور د سیمې استخبارات دي چې په هغې کې دخیل دي دوی سره مرستې کوي د ځای په رسولو کې او دغه منطقو په لکه اوس د ډیورنډ لاین سره چې زموږ کلي ولسوالۍ د ډېر وخت نه په دې باندې د پاکستان د پوځ د خوانه ښکاره تېری شروع دی. زموږ دغه سیمې د ډېر پخوانه دوی هڅه وکړه کوشش یې وکړه چې زموږ ولسونه د دغه ځایونو نه پاڅي هغوی به کوره کېدو ته مجبور کړي چې زموږ د دانګام او د زیت ولسوالو کې دغه ساحې دوی ته خلاصې شوې د دوی فعالیتونو ته. دغسې په دې بل طرف کې هم چې دا اوس دوی کوم پیشرفت کړی دی زه فکر کوم دا خو تاسو هم په دې پوهېږئ نړیوال هم پوهېږي او افغانان هم په دې قانع دي چې داعش شاته یو قوي لاس ته دا چې دغه قوي لاس څوک دی هغه نو فکر کوم دا چې د امنیتي ارګانونو نه.
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. بله کور ودان حیدری صاحب. وکیل صاحب شیرزمین خان، په وروستیو کې چې په وټاپوره کې د طالبان او داعش ترمنځ سختې جګړې روانې وي، امنیتي ځواکونو په کونړ کې وویل چې دوی غواړي چې په دوړو خواو باندې حمله وکړي. ستاسو په نظر دا صحیح پریکړه به وي چې په دوی په جګړه کې امنیتي ځواکونه مداخله وکړي او کنه فکر کوي چې باید پریښودل شي چې دوی په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي؟
امنیتی ځواکونه په دې مسله کې چې کله د داعش تهدید کونړ ته راورسېدو او کونړ د یو تهدید سره مخامخ شو، دا بعضې بالخصوص دا څو منطقې چې موږ مخکې یاد کړې او سناتور صاحب محترم هم یاد کړې، نو د دې مسلې په رابطه باندې زمون ولسونه خپل تصمیم نیوله چې دغه پروسه پراخه نشي او د دې د مخنیوي لپاره د هر لارو چارو نه استفاده وکړي. او همدارنګه زمون امنیتي ځواکونه چې کوم تصمیم نیوله ده چې دوی د دې لپاره چې دغه تهدید امن سیمو ته رانشي، دوی باید په مقابل کې هر طرف نه چې ګواښ زیاتی هغه باید وځپي. دا د زمونږ د نظامي ځواکونو سالم تصمیم ده او زمونږ ولسونه هر کله کوي، ځکه که زمونږ امنیتي ځواکونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي، زمونږ ولسونه د دې تهدید په مقابل کې چپ پاتې شي، نو دا یو داسې ویروسي شکل لري چې دا به ډېر کونړ زیانمن کړي. نو په دې خاطر باندې زمونږ ولایتي اداره، زمونږ ولسونه، زمونږ امنیتي ځواکونه دغه ټولو تهدیدونو ته متوجه دي او د هر څوک به په خپل استقامت باندې انشاءالله تعالی په وخت باندې متقابل او مسؤلانه جواب ورکړي.
بله صاحب، اوس به وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. مخکې تر دې چې د ټلیفون شمیرې اعلان کړم، یو پیغام به د اوریدونکي درته ولولم چې نقیب الله نومیږي او د افغان بسیم دا تسواتل شمیرې له لارې پوښتنه کړې ده چې وایي د کونړ د پوهنې وضعیت څنګه دی. سناتور صاحب بایدري، که تاسې ځواب ورکړئ، څومره راضي یاست چې په کونړ کې تعلیمي وضعیت ښه دی او ښوونځي پرانیستي دي؟ بند ښوونځي لري او که نه لري؟
نو د خبرو خوونې او روزنې په اړه خو به زه دومره وایم چې الحمدلله په کونړ کې د هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې دي او د پخوانه دلته موږ د ښوونځیو د تړلو داسې ډېرې پېښې نه لرو. کله کله داسې پېښې هم شوي دي چې بعضې ښوونځي په بعضو ساحو کې سوځېدلي دي یا د میندو کلي، خو داسې د بندېدو تر اوسه پورې موږ شنه دي اورېدلي. د کونړ په ټولو ولسوالیو کې ماری فعال دی، هلته ښوونکي شته. البته د مسلکي ښوونکو په اړه باندې ستونزې لرو چې زموږ په زیاتو ساحو کې مسلکي ښوونکي نشته. اکثره زمونږ په داسې سیمو کې چې نام نه دي، هغه استادان یا هغه ښوونکي چې لیسانس لري یا درملمین نه فارغ دي، هغه سیمو ته زړه نه ښه کوي چې لاړ شي. نو مالته دغه محلي خلکو نه د معارف ریاست استفاده کوي، خو په دغه کې د طالبانو همکاري هم باید سړی له یاده ونه باسي چې هغوی هم همکاري کړې او په کومو ساحو کې چې دوی دي د معارف دروازې نه دي تړلي. او زمونږ معارف البته چې په ډېر ښه کیفیت به نه وي، ډېر به د هغه څه نه وي لکه څنګه چې د نور افغانستان ستونزې دي. کونړ کې هم دغه ستونزې موجود دي، ځکه د ښوونکو خپلې ستونزې دي. تر اوسه پورې په کونړ کې هغوی ته هغه څه چې توجه ده باید وشي. په نورو ولایتونو کې چې نمرې ورکړل شوي وي، دلته ښوونکو ته تر اوسه توضیح نه ده شوې. همدغسې زمونږ د کتابونو د مشکل دی، دا د محیط مشکل دی چې دا ډېر مؤثر دی په زده کړه کې چې شاګردان په اسانۍ وکولی شي ښه زده کړه وکړي. نو په ډېرو سیمو کې زمونږ ښوونځي آبادي نه لري، ودانۍ نه لري، تعمیرونه نه لري. همدغسې زمونږ په مرکز کې چې کوم ښوونځي دي، هغوی لا تر اوسه پورې د برېښنا سیستم نه لري. ستونزې شته، البته دروازې د معارف پر مخ تړلې نه دي. خلک خپلو ښوونځیو ته ځي، د نجونو فیصدي هم ښه ده، ځکه هلته په کونړ کې خلک د دې ته لېواله دي چې خپلې لورګانې او دا شته په ښوونځیو کې شته. هغه تعداد پوره دی، البته په ستونزو دغه کې شته چې کتابونه نه رسېږي په خپل وخت باندې ساحو ته، یا د مسلکي ښوونکو کمبود دی، او یا همدغسې د چاپېریال چې هغوی ته هغه د محیط چې همیشه چې موږ ګورو د کونړ کوم ولسوالیو ته سفرونه کوو، زموږ زیات شی ماشومان زده کوونکي د شنه اسمانه لاندې او د باره کله چې باران یو باد سیلۍ هغوی د کورونو ته رخصتي کوي، دغه ستونزې موجودې دي. البته په مجموع کې د معارف مخکې چې کومې پرتې ستونزې د پخوانه نشته، دا نه چې اوس ښه شي، پخوانه نشته. او د کونړ خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته لېږي، البته کیفیت یو څه کمزوری دی.
بله صاحب، ډېره مننه. او دا چې له پخوانه نشته، او یو علت هم شاید دا وي چې ناامني وي، چې کوم ځای چې ناامني وي هلته نو طبعاً چې نوي ښوونځي نه جوړی شي. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو او ورته وایم چې په کونړ خبرې کوو. د کونړ د ولایت شورا منشي حاجي شیرزمین خان او په مشرانو جرګې کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری زموږ میلمانه دي. اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوم: 0799203540. بل شمیره د 0898225. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
مننه کاروان صاحب، د سلام په وړاندې کولو سره ندی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی دا وخت له غزنی نه.
مهرباني کوئ صاحب.
بله سروان صاحب محترم و میلمنو ته سلام په احترام تر څنګ می دوه پښتنې دی هر یو سیرت جواب راکوي. اول خو هغه لګوندی دولت یعنی پاکستان نه یعنی شه د کنول پر جنو ولسوالیو تو غندی وری دل هلته زموږ ملکی خلک وزر کېدو سروي وزر کېدو خلک کډه کېدو ډېر زیات مشکلات یې ورته پیدا کړي وو. دا پښتنه دا وو تر څه اندازې مخه نیول شوي. دوهم پښتنه مې دا ده چې هغه ځنګلونه چې د کنړ غره ته غرونو ته ډېر ښه انځورې ورکوي وو ډېر ښکلي ول. هغه ځنګلونه همېشه پرې کېدل بهر ته قچا کېدل او د هغو مخه مو تر څه اندازې نیول ده.
مننه. سلامت اوسئ کور ودان. بل اورېدونکی لرو تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ګران اورېدونکو سلامت جم. زه منشي صاحب څخه سوال لرم کار مېلمه ځواب راکړي. په بعض ما زه رسنۍ ډېر نه سم خصوص ازادي راډیو په یوه برنامه کښې ما واورېدل چې د کونړ ولایت مرکز ښار یې نبوذ ځای دی دولت اوس له هغه انتقال کړي بل ځای ته. ایا که اوس هم که په دغه اوسنۍ ښار باندې پروژې دلته پلی شي او مرکز ریاستونه دلته راوړل شي خو دا خو ښه کار نه دی. یو نوی ښارکوټ دی په جوړ کې هلته دي ریاستونه او نور پانتون او میدان وایي هلته فعال کېده به ډېر ښه. یو بل هم د فرهنګي کارونه په کونړ څنګه دی رسنۍ څنګه دي چې رسنۍ چې د خلکو غږ پورته کړي دغه رسنۍ ته باور وکړه چې مارې په ساعت او ډېر کارونه پر مخ وړی دي. مننه.
سلامت حسین سر احمد صاحب بیا بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب.
تاسو په خیر جوړ یا؟
سلامت حسین مهرباني کوئ ځان معرفي کوي او پښتنه وکي.
ایمن ولایت سمې رنگولې دی بس تاسو او تاسو همکارانو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
ښه خیر تاسو وخت په سلام باندې متیروي پښتنه وکي مستقیما زه څنګه یم او تاسو څنګه یاست دا د دې وخت نه دی لطفا پښتنه کوي مستقیم ډول. خیر ټلیفون مقطع شو ور به شو میلمنو ته. لومړی سناتور صاحب تاسو خبرې وکړئ. لومړی د وکیل صاحب حاجي صاحب شیرزمین خان نظر څرګند کړي. اوریدونکي وویل چې وایي پر کونړ باندې د پاکستان توغندوی بریدونه لا هم دوام لري او کنه لري او بلې د ځنګلونو د وهلو پوښتنه وکړه.
دې رابطه زه عرض وکړم چې دغه دواړه مسلې چې دي د کونړ باندې د راکټي بریدونو سلسله چې ده دا خو دا څو کاله دوام لري او په دې حصه کې ولایتي ادارې ولایتي شورا زمونږ ولسونو حتی زمونږ رسنیو په ډېر جرات باندې خپل آواز پورته کړی او خپل غږ یې مرکزي حکومت ته رسولی. خو په دې څو ورځو کې تر اوسه پورې دغه تهدید چې دی یو څه اندازه کم شوی دی او هغه په دې معنی نه دی کم شوی چې هغې دپاره تدابیر نیول شوي دي خو هغوی فعلاً اوس دا څو موده کېږي چې تر اوسه پورې توغندي بریدونه نه دي شوي.
علت یې څه کېدای شي؟ علت یې څه کېدای شي که په همدې اړه یو څه نور هم توضیح ورکړي. علت یې څه دی کله پاکستان له خوا دا بریدونه ودرېږي شي څو میاشتو لپاره یې ودرېږي شي کله کله پرلپسې هره ورځ د راکټي حملو خبرونه موږ لرو. علت یې څه دی چې کله یې دروي کله یې بیا پیلوي؟
دا خو بدبختانه وایم چې مخکې سناتور صاحب هم عرض وکړو چې مونږه د خپل ګاونډي د یو ډېرې بیکاره پالیسۍ او ډېرې مغرضانه پالیسۍ سره مخامخ یو چې په طول د دې څلورو لسیزو کې همیشه زمونږ ګاونډي ملک زمونږ په داخلي اموراتو کې مداخله کړې ده. هغوی د خپل سیاسي موخو په نظر نیولو سره کله چې هغوی باندې د دولت لخوا فشار یا بین المللي فشار زیات شي هغوی یو څه اندازه توقف کوي. خو کله چې دغه فشارونه کم شي یا د هغوی هلته موخې نه وي نو بیا دوی انداخت نه کوي. کله چې د هغوی هلته نظامي موخې پیدا شي هغوی غواړي چې دغه سرحدي ولسونه د مشکل سره مخامخ کړي او د دوی نه ناجایزه ګټه واخلي دا خلک بې کوره کړي دغه سرحدي ساحې ځان ته خلاصې کړي نو په دې اساس باندې هغوی خپل نظامي بریدونو ته ادامه ورکوي او هغه بریزونه زیاتیږي.
درست. او د ځنګلونو په برخه کې هم که ځواب ورکوي؟
د ځنګلونو په رابطه وایم، هغه ځنګلونو قطه چې پخوا شوي وه یعنی تقریبا دوه درې لسیزې مخکې دغه ځنګلونه د کونړ د نورستان دغه ول شوي وو، دې کې شک نشته چې هغه لرګي اوس هم پراته دي. اوس چې کوم ځنګلونه ول کېږي د دوی هغه مقدار یې ډېر کم دی. دا هغه ځایونو کې ول کېږي چې هلته د دولت بېخي لاسرسی نشته دی او د دولت رسیدګي نشته ده، هغه ډېرې لرې پرتې سیمې دي. او بعضې ځایونونه چې هلته په مخالفین هم په دې باندې په دغه ځایونو باندې حاکم دي، د هغوی د خپلو ګټو په خاطر باندې هم کوشش کوي ځنګلونه قطه کړي. د ځنګلونو قطه په نسبي شکل باندې ډېر کم فیصدي روانه ده تر اوسه پورې. د حکومت او مونږ نه یو بریالي شوي چې دې پروسې ته د پای ټکی کېږي، ځکه چې ناامني د ټولو مشکلاتو زیږنده ده. او کله چې امن نه وي نو خامخا زموږ ځنګلونه، زموږ معدنونه او زموږ ټول امن منسیه ذخایر چې دي هغه به تاراج کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودن سناتور صاحب حیدری، نثار احمد صاحب پوښتنه دا درلوده چې یا یې نظر درلود چې ویلې د اسعدآباد موقعیت ډېر مناسب نه دی. داسې اورېدل کېږي چې دا په یو تنګ ځای کې دی، د پراختیا امکانات یې نشته. د ده نظر دا و چې بهتره ده چې نوی ښارګای جوړ شي او هر څه چې جوړېږي په هغه نوي ځای کې جوړ شي. څومره ورسره موافق یاست؟
د نثار احمد ورور احساس نه ډېره مننه کوم. البته د اسعدآباد ښار په داسې یو ځای کې په هغه وخت کې چې دا د مرکز په نوم نومول شوی دی، په همدې خاطر چې کونړ خپل یو غرنی ولایت دی، دلته هغومره ځمکې موږ نه لرو، یو یو ولسوالۍ کې هم نه لرو چې مرکز هلته انتقال کړو. بل دغه اسعدآباد چې دی نو ټولو ولسوالیو ته چې د کونړ دغه پنځلس ادارې واحدونه دي او بیا دغه ټولې درې دي غرونه دي، نو دوی کولی شي چې د هرې درې د هرې ولسوالۍ خلک مرکز ته په یو وخت باندې دوی ته راځي او مراجعه کوي، په اسانۍ راتلی شي. ځکه یو چاو غوند دی نو فکر کوم ځای مناسب ځای دی. اوس په اوسني شاري پلان کې چې څومره موږ د ولایتي ادارې سره په رابطه کې یو، موږ د مروورې ولسوالۍ سره نږدې چې دلته د اسعدآباد او مروورې په منځ کې فقط دا د کونړ سیند دی، نور داسې فاصله نشته. هلته دوی یوه ناحیه منظور کړې ده او زموږ د هڅې او کوششونه د ولسونو په مرسته د معمول قوم سره همدا دي چې د ښار دغه لمن پراخه کړو. د دغه اسعدآباد دغه رښتیا خبره ده چې دا هغه څه ظرفیت نه لري لکه اوس چې څومره د زموږ دا د پوره شوي خلک د ولسوالونه راغلي یا نور که موږ غواړو چې داسې اساسي شیان جوړ کړو چې د هغې نه خلک استفاده وکړي. دا منو چې دا ستونزې شته، خو د ښار د پراختیا لپاره پلان هم شته دی، تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی. زمونږ هیلم دا دی انشاءالله په مرکزي حکومت هم ګډ کوو، د ولایتي ادارې سره هم همکاري وو او هغوی ته هم په کراتو دا خبرې کړي. څو د اسعدآباد دا شته ښار اوس هم زیات ریاستونه د اسعدآباد د ښار نه د مرکز په ساحو کې د نوابات نه لاندې دلته موږ دولتي ځمکې لرو. زمونږ یو څه ریاستونه هلته لاړ، ګمرک هلته لاړ، زمونږ د اقتصاد ریاست هلته لاړ او د معارف یو څه مدیریتونه هلته تللي. نو موږ هم کوشش دا کوو چې ښار پراخه شي، په همدغه ساحه کې پراخه شي، ځکه دغه یو موزون او ټولو ولسونو ته د منلو وړ ځای دی. بل د هغې پوښتنه د فرهنګي کارونو په حساب باندې په کونړ کې فرهنګي ټولنې وجود لري، مدني نهادونه دي، هغوی وخت په وخت باندې خپلې ادبي ناستې کوي، خپل مشاورې جوړوي او د هغې لپاره د نورو ولایتونو نه خلک راځي، مېلمانه راځي. دغه څو ورځې وروسته موږ انشاءالله پلان کې لرو د کونړ سیند مشاعره چې د ډېرو کلونو را په دې خوا د کونړ ټول فرهنګیان په هغوی کې د هغې لپاره تابعیان نیسي. انشاءالله فرهنګي هڅې شته، فرهنګي ځوانان هم شته دي او د هغې لپاره کار هم کوي. همدغه رنګ د رسنیو په برخه کې اوس دغه سوشل میډیا ده چې زیات استفاده د ځوانانو مدني نهادونه هم د دغه نه کوي. په کونړ کې به رسنۍ یو څه ضعیفه دي، کمزورې دي. زه داخلي رسنیو ته اشاره کوم، ځکه دلته هغه چې استازي او خپل خبرنګاران نه لري، مثلا که شمشاد دی، که طلوع ده، که لمر دی، یا دغه نور اریانا نور تلویزیون نه دي، دلته خپل دغه نه لري، د خبریالان نه لري. خو ځوانان اوس هغه تنده په فیسبوک او یا د ټویټر د دغه لارې نه خپل هغه تنده ماتوي او هغه ستونزې او مشکلات چې په کونړ کې دي هغه شریکوي د نړیوالو سره، د مرکزي حکومت سره. ایواز از فکر کوم دلته موږ د شمشاد تلویزیون خبريال لرو یو د دولتي تلویزیون چې هغه دولتي او هغه خپل کارونه بس هغه خپل لایحه لري هغه باندې کار کوي نور د رسنۍ په برخه کې کونل راډیوګان د ازادۍ راډیو د امریکا یا د نور بي بي سي هغه د ټول اساسه شته په داخل کې چې کوم په کابل کې تلویزیون لري مدواد دی هغه ته د کونل خلک ډېر اساسه هم لري دا غي کوریج هم دلته نشته ضعیف دی او دا ځوانان واجد فیسبوک یاره دا لارو خپل ستونزې او هغه پراته مشکلات چې ورته دي دا غي د لارې شریکې هم د شرواکو سره نړۍ سره هم د کابل سره
ډېر زیاته مننه کور ودن وکیل صاحب شزمین خان تاسو مخکې یو اشاره وکړه چې قانون هم په د دولت دی وسلوال مخالفینو یا د نورو وسلوالو یا خپل سرو کسانو لخوا لوټ کیږي د افغانستان په مختلفو سیمو کې داسې راپورونه شته په کونړ کې هم کوم کان شته چې یا قانون شته چې د غیر مسؤولو کسانو له لوري لوټ کیږي
او په کونړ کې هم درې پیس کې بازه قانون منګش لرو چې هغه د غیر مسلو کسانو لخوا لوټکیږي په خاص کونل کې لرو په خاص کونل کې بعضې مونږ مدنیت لرو کرومایټ دي بعضې دي چې هغه هم په غلا باندې د غیر مسلو کسانو لخوا کیندل کیږي او د هغې نه استفاده کیږي
بله صاحب ډېره زیاته مننه اوس به بیا اوریدونکو ته ورشو ازادي راډیو د تحصیل ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري دا خپرونه کونړ ته ځانګړې ده د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرزمین خان او په مشانو جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری زموږ بلبانه دي مهرباني کوي صاحب
السلام علیکم کاروان صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
زما پښتنه په دې شکل باندې چې په کومل کې وخت په څومره حالو مطلب هغه خلکو څو دي حل کیږي او حکومت السلام علیکم بنستا او کنه زه د لاور خان خبر کوم لا نګرات څخه بس مننه
ډیر زیاته مننه کور ودان بل اردن کې له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو مهرباني صاحب
السلام علیکم سروان صاحب دا او محترم انسان سلامونه کرامات باندې کوم
سلامت اوسې
نبیل صاحب د کونړه د ازادۍ راډیو د محترم همکارو ته حضرت مننه کوم خو بد وخت نه په دې برخه کې زه یو انتخاب لرم ډیر وخت هم زمونږ د کونړ توخ نمبر او هغه وخت هم سمانه لرل یو د پوهنتون استاد شهاب او بل د خود رئیس و غالبا
بله بله
په دې برخه کې باید تاسو هغه څه مې مکلو چې د حکومت په موقف کې وظیفه لري دند اجرا کوي دا موږ فکر کوو د کونړ ولایت امنیتي وضعیت نن سبا ډېر خراب دی ځکه په خار په کمر بندونو کې عملی کیږي د حکومت کارمن وځل کیږي هیڅوک پلاتن او تاکید نه کوي بل چې د کونړ ولایت کې د دغه ټول استعمال د اخیر خرید پروز دی چې وایي په بازار کې بخلاص سر خاصيږي هیڅوک د دې مخنیوي نه کوي ولی زموږ دغه مېلمنو دا پوښتنه ده چې په دغه برخه کې تاسو حکومت سره همکاري کړی دا او څنګه چې دغه پدیدې مخه ونیسي
ډېر زیاته مننه صافی صاحب کور دی ودان شوسو زموږ خبره دی وکړه زموږ خبره دا و چې موږ بلنه ورکو چارواکو ته والی ته نور ته خو چې کله نه حاضرېږي نو بیا نو دا په دوی پورې اړه لري خره چې تاسو دا موضوع یاد کړه بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب ته او ټول اوریدونکو او محترم مېلمنو ته سلام علیکم
سلامت اوسې مهرباني
له محترم مېلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې د کونړ په ولایت کې د مکاتب او د مدارس او وضعیت څنګه ده یا په هغه سیمو کې چې د مخالفتونو یا د طالبانو په لاس کې دي حالت مکاتب فعال دي او مدارس فعال دي او بل څه مدا ده چې دلته شبکې د تلیفون کمی شبکې فعال دي او څومره کار کوي د شپې
ډېره مننه ستاسې اولې پوښتنې ته ځواب ویل شوی دی مفصلې خبرې وشوې تاسې خپرونه حتمن له سره نه ده اورېدلې یو بل اوریدونکی مخلو بیا مېلمنو ته ورځو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
السلام علیکم سروان صاحب نجیب الرحمن ما کوچ کنل د برکا شکوټ نه خبرې کوم علامه سلامونه علیکم بعد سلامه
سلام
پزری بابا کی کوم پول دا یاد دې دې راغونی په بارکه دې دې والي سره خبرې کړې ده کنه دا خپل چې زری بابا ته حاجی سینته مې دلې
خاسب ډیر زیات مننه کور ودان سلامت اوسې. اوس په ملمنو ته ورشو. لومړی وکیل صاحب شیرزمین خان، تاسو که لومړنی اوریدونکو ته ووایست چې د کونړ د روغتیایي وضعیت څنګه ده، څومره روغتونونه او کلینیکونه څومره فعال دي، او د بند په برخه کې هم ووایست. د بند په برخه کې خو تل ویل کېږي چې په کونړ کې به بند جوړیږي، کله به جوړ شي؟
په دې رابطه د کلینیکو روغتیایي خدماتو په حیثه کې باید ووایم چې موږ په ټولو ولسوالیو کې او حتی په بعضې لرې پرتو سیمو کې زمونږ کلینیکونه شته او زمونږ کلینیکونه فعال دي. یوه ډېره لویه ستونزه چې موږ لرله د کونړ ولایتي روغتون په رابطه باندې، چې کونړ ولایتي روغتون تقریبا 160 بستر روغتون او د کونړ ولایت ته مرکزی نورستان او شرقي نورستان ولسونه او مریضان مراجعه کوي. خو دغه ستونزه کې د ولسونو په همکاري، د ولایت مقام په همکاري باندې کونړ کې 200 بستر روغتون منظور شوی دی، او انشاءالله تعالی دا به د دې په تکمیل سره به زمونږ نور صحي مشکلات به هم حل شي. پنه یو مشکل چې په روغتیایي برخه کې موږ لرو، اوس یوه موسسه ده په نوم د لید باندې دې موسسې قرارداد کړی، د دې د خدماتو نه ولسونه خوښ نه ښکاري، شکایت کیږي چې د دوا په وخت باندې نه رسي، خدمات نشي عرضه کولی. چې په دې رابطه ولایتي ادارې، ولایتي شورا د اړوند ادارو، اړوند موسسو سره ناسته کړې ده، حتی وزارت صحت هم روغتیا وزارت سره هم دغه مشکل شریک شوی دی، او هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې دغه تشه به موږ ګډه کړو.
بله صاحب، او د بند په ارتباط څه وایست؟
د بند په ارتباط خو زه دومره ووایم چې د کونړ کې د سره تاغ بند د داود خان په وخت کې سروې شوی دی، څاګي بند د دې سروې شوی دی، بعضی بندونه نور په کونړ کې ډېر بندونه دي چې هغه د څوکۍ کې د بند دی چې هغې والله کانال دی، هغې کې 45 میګاواټه برق سروې شوې ده. دغه د کونړ ولس ولایتي شورا او د کونړ ادارې دا وخت په وخت باندې دغه د کونړ د اوبونه د ښې استفادې په خاطر نه تنها د کونړ اوبه د کونړ د پاره، بلکې د کونړ د اوبو په سر باندې چې بندونه جوړ شي دا د ټول افغانستان د پاره، حتی نیمایي افغانستان د پاره دا کفایت کوي. خو دلته موږ بعضي اقتصادي ستونزې هم لرو او هم جوار ملکونو سره سیاسي ستونزې هم لرو، نو تر څو دغه ستونزې حل شي دا اقتصاد غواړي، دا ډېره سرمایه ګذاري غواړي، ډونر نشي کوي نه غواړي چې په داسې حالاتو کې موږ ته داسې لوی بندونه چې هغه زمونږ زیربنایي پروژې دي، زمونږ د دې ولس اړتیا ده. خو بیا هم د څاګي د بند په رابطه باندې ولسمشر انشاءالله تعالی ولس ته ډاډ ورکړی دی، دا چې د دې عملي کار به څه وخت پیل کیږي دا نو د مرکزی حکومت پورې اړه لري.
ډیره مننه ایداری صاحب. بل اوریدونکي صافي صاحب ویل وای په کونړ کې په ښکاره ډول مخدر مواد خرڅېږي، ځینې نور شکایتونه هم درلودل چې یو شمېر د کونړ له دولتي ادارې سره ارتباط لري، لیکن په دې ځینو مسایلو کې چې تاسو ته هم معلوم دي، آیا تاسو له والي و نورو چارواکو سره خبرې کړې دي چې دا مشکلات حل کړي، توجه ورته وکړي؟
بله بله، دغه ورور دغه چې کوم خبرې وکړي زه تاییدوم. کونړ کې ستونزې شته، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې دي، په کونړ کې هم دا ستونزې شته. زموږ په ښار کې خلک ضرور کېږي چې څه موده مخکې دا پېښه بیا تکرار شوه، ځوانان ده ووته مظاهره وکړه، حکومت هم خپل هغه مدګي چې دوی لري ولسونو سره شریکه کړه، او د نورو پېښو چې نه به کېږي د هغوی اطمینان یې ورکړ. موږ هم په څو وارې باندې د ولایتي ادارې سره، البته قومندان چې راغلی قومندان د خلکو سره هغسې چې ولسونه د یو قومندان سره همکاري وکړي او یا یو قومندان ښه مدیریت وکړي، دغه اعتراضونه شته په کونړ کې موجود دي. په رهبرۍ د امنیت کې چې کوم مشکلات دي، ستونزې دي، هغه په خپلو ځي دي. البته زموږ نور امنیتي ځواکونه، پولیس یا محلي پولیس، چې په کونړ کې خنه نتیجه ورکړې ده. غوښ شپاورز لګي د خپل کار کوي، خو دا چې کونړ د سیمه ده، غرنۍ سیمه ده، او دلته دشمن کولی شي چې په ډېر اسانۍ خپل هدف ته ورسیږي. کوشش هم دا ده هره ورځ چې کله موږ د ولایت سره د ولایتي ادارې سره کښېنو په همدغه باندې بحث شي، او دغه موضوع انشاءالله یو حده پورې چې تر اوسه لا پېښې نه دي شوي، انشاءالله خدای دې نورې پېښې نه کوي، خو کوشش هم دا ده چې د امنیت په اړه باندې ډېر فوکس وشي، او زموږ امنیتي ارګانونه لکه څنګه چې ښایي هماغه چې خپلو وظایفو ته لاړ شي، خپلې وظیفې اجرا کړي په مدیریتونو کې، د دوی په اداراتو کې چې د دوی ناراضي د دوی په راس کې چې څوک موجود دی، هغوی که مرکزي حکومت سره مونږ دغه ستونزه شریکه کړې، که داسې یو لږه څوک راشي چې دلته د پولیسو د ښار امنیت وساتلی شي، او دغه خلک او خپل پولیس سره همغږي کړي، دوی سره مونږ هم همغږي د مرکز او دغه ستونزې هم د دغه سره شریکې کړي دي، د مرکز سره هم او د ولایتي ادارې سره هم. نور دغه د شبکو په حساب چې کوم روز خبره وکړه د ټلیفوني، زه فکر کوم په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعال دي، کار کوي، فقط د تیز درې په ولسوالیو کې د ډېر وخت راهیسې چې کال دی کېږي یا د کال نه زیات کېږي، چې د تیز ولسوالیو د خلکو هغه پایګانې چې په لارو کې ولاړې وي د مخالفینو لخوا برغول شوي دي، او تر اوسه پورې زمونږ ډېری دغه ولسونه چې تقریبا دوه درې ولسوالۍ دي د چپې درې پورې، دغه خلک د دغه نعمت محروم دي. په بار بار باندې د حکومت سره د ولایتي ادارې سره خبرې کړي دي، اطمینان یې راکړې، انشاءالله په دې باندې باوري چې څومره ژر کېږي او دغه بېرته د خلکو دغه مشکل حل شي چې دغه خلک د ټلیفون نه استفاده وشي. کړې د زړي بابا د پل په اړه چې مجیب الرحمان ډېر خبره وکړه، دغه پل د څو کلونو وړاندې چې کله هغه ډېر لوی سیلاب راغلی و، د هغې سره دغه پل ونړېد، وران شه، خراب شه، چې دغه د کونړ یو سرمایه و، بل د دغه خلکو هغه نږدې پاتو زموږ سره د کونړ سره د میرا سره ټول په خوښي نیو، او همیشه هم د حکومت سره دا خبرې کړي. البته پول ډېر لوی دی، دغه یو دغه ته ضرورت لري چې زموږ حکومت بېرته په ملي بودیجه کې بودیجه وځای کړي، او بېرته دغه پول ورغه. یوازې دغه پول نه دی، موږ نورې ډېرې لارې لرو چې هلته زموږ د زده کوونکو مشکلات دي، د محصلینو مشکلات دي، یا زموږ د زراعت ستونزې دي او مشکلات دي. کونړ یو زراعتي ولایت دی، دا ځایونو ته موږ د ولسوالو نه نشو کولی چې مرکز ته په دوی سبزي کوي یا نور شیان کوي چې را ورسوي، همدغه پلونو د ستونزو سره کونړ مخ دی. نو هیله مو دا ده د مرکز د حکومت، مرکزي حکومت نه، او دا همیشه په دې تاکید کړی چې زمونږ د زړي بابا پلوم ورغی، او د دې په څنګ کې نور داسې پلونه جوړ کړي چې د خلکو تګ راتګ مرکز ته او د یوې ولسوالۍ نه بلې ته او دغه سړکونو ته نږدې شي، دغه فاصلې رالنډې شي، دغه په تجارت باندې ښه اغېزه کوي، یعنې په زراعت کوي او په نورو شیانو باندې هم. یو موضوع چې مخکې د وکیل صاحب مو ته اشاره وکړه، د کونړ د سیند د بندونو موضوع ده چې دا تر ټولو مهمه ده، او د کونړ د خلکو هغه یوه تر ټولو یوه ستره هیله هم دا ده چې د کونړ د سیند برېښنا کوټونه جوړ شي. د کرزي صاحب په وخت کې یو پروژه د غوټهکور په ولسوالۍ کې د 2.1 میګاوټ ظرفیت باندې منظور شوې ده، چې دا تر اوسه یې کارونه خلاص نه دي. تېره ورځ چې کوم معلومات مونږ وکړه، دوی وایي چې موږ 90% کار خلاص دی، 10% پاتې دی. وګورو چې رښتیا هم دغه ظرفیت چې دوی په کاغذونو کې په پروپوزل کې ورکړې 2.1 میګاوټ چې دا تولید دوی لري، دغه ظرفیت دوی لري، نو ځکه خلک چې شکایتونه کوي مونږ هم چې لیدلي او د نږدې نه ساحه کتلې، زه فکر کوم دغه ظرفیت باندې برېښنا به تولید نه شي کړی. خو بیا هم د دغه یو بند نه بغیر نور په کونړ کې د برېښنا په اړه باندې فقط تشې اوازې دي او ژمنې دي، وعدې دي، تر اوسه د ولسونو سره نه دي عملي شوي. ځکه بانک جهاني یو وخت اعلان وکړ چې موږ دوه برېښنا کوټونه چې یو د تعجیب په سیمه کې او یو د اسمار نبر د شالخور د شالخوره په دغه ساحه کې مونږ تثبیت کړي دي، او د هغې ټول ډیزاین او شاهین خلاص دي، کارونه خلاص دي، خو تر اوسه په کار شروع نه شو. همدارنګه که د سره تاق موضوع ده، په هغه خو یو ملي موضوع ده، او برېښنا د کونړ سیند ظرفیت د دې لري چې ټول افغانستان ته برق ورکړي، د ټولو ولایتونو ته برېښنا ورکړي. خو دا چې موږ خپله ملي بودیجه نه لرو، او په دې باندې هم پوهېږو چې د نړیوال هغه چې مرستې تر اوسه پورې په دا 30 کالو کې د افغانانو سره نه دي کړي، چې هغوی د زیربنایي پروژې دي وکړي، د خلک ته دې په کار شي، او د خلکو ستونزو ته هماغه سیچي رسیدګي وشي. د تر اوسه داسې پروژو باندې هغوی هم سرمایه ګذاري نه کړي. البته زموږ کوشش او هڅه دا ده اوس چې د ولایتي ادارې سره په رابطه کې یو هغوی ژمنه کړي چې موږ د اسداباد دغه برېښنا کوټ چې 2 میګاوټ او د مخکې نه 1 میګاوټ چې دغه تولید هم ډېر کم شوی، نه پوهېږم 40 یا 45 کیلوواټ ته راښکته شوی. نو دغه ترمیم و چې موږ سره برېښنا ریاست وعده کړې، او هیله مو دا ده چې خپلې وعدې ته رسیدګي وکړي. د نغلونه د زموږ انتقالي برېښنا وه چې هغه د ترجیح په وخت منظور شوی و په دارپات ته تللی و تر اوسه هغه موضوع ګونده ده د برېښنا شرکت دا ځم چې د ولسمشر سره راغلی و رئیس هغېم د کونړ له خلکو سره واده وکړه چې دغه مونږ ته دارپاتو ته ورکړې زموږ هیله دا ده چې څومره زر کېږي دغه د نغلونه چې کومه برېښنا راځي او دغه راورسوي د کونړ خلکو ته ځکه دلته زموږ د کونړ پوهنتون د کونړ محصلین او ټول خلک چې پښتو بوکي چې د کورونه ګرچاپېر سیندونه روان دي خو برېښنا نه لري او دغه ستونزې سره د کونړ خلک مخ دي.
ډېره زیاته مننه حیدري صاحب. وکیل صاحب شرزمین خان یو څو پیغامونه لرو، خصوصا په دې پیغامونو کې یو دوه چې د داعش په اړه دی هغوی ته کتاب وایست. یو خو سراج الحق له کونړ لیکي، وایي د چپې درې ولسوالۍ د هواري د کلي څخه دا پیغام درستوم، وایي د چپې درې ښوونځي د داعش لخوا تړل شوي دي، باید ژر تر ژره د هغو غم وخوړل شي. د هم لیکلي چې درې ښوونځي تړل شوي. قیام الدین په نامه یو بل اورېدونکي له پلوچرخي زندان څخه لیکلي، وایي زما زه د کونړ اوسېدونکی یم، اوس کونړ معیاري محبس لري، نو ولې د کونړ بندیان باید په مرکز کې وساتل شي؟ سبحان الله نبیل ساپی له کونړه لیکلي دي، وایي که د مخدرو موادو خرید زیات شوی نو ولې مخه نه نیول کیږي؟ شیرافان البته مخکې مصافي په نامه یو اورېدونکو ټلیفون کړی و. شیرافان ارمان د کونړ له ولایته لیکلي دي، وایي امنیتي ځواکونه باید داعش ختم کړي ځکه چې د طالبانو سره په خبرو پوهی شو. بل اورېدونکي جعفری په نامه لیکلي دي، وایي داعش خارجیان دي او که داخلي خلک دي. ایوب له زابل لیکلي چې زه معلومات لرم چې حکومت د داعش ملاتړ کوي. نو دوی ته که تاسو ځواب ورکوي شیرزمین خان صاحب.
اول خو زه ته عرض کوم چې د مکاتبو په رابطه باندې څه مکتبونه چې په چپ دره کې تړل شوي وو، خپل د معرف د ریاست نظارت مسولین هلته تللي وو او هلته فیسبوک پاڼه کې وو، همداسې مونږ ته اطمینان راکړو چې مونږ اکثریت مکاتب بیرته خلاص کړي دي، هلته مونږ په هغې باندې کار کوو او کومي چې بندې په هغې باندې هم معرف ریاست او چپې درې ولسوالۍ په هغې باندې کار کوي. انشاءالله مونږ امید لرو چې د معرف ستونزه به ختم شي. بل مسله چې دا داعش څوک دي، په افغانستان کې ټول جنگي ډلې چې دي په هر نومه او په هر ادرس کې په هغې کې داخلي خلک هم دي او خارجي خلک هم شتون لري. دا مونږه د خارجي ادباو شتون هم مونږ نشو ردولی، خالي خارجي ادبا هم په دې کې شتون لري ځکه چې د دوی هغه خارجي ادبا چې د دوی په څنګ کې دي، د دوی په رهبرۍ کې دي او هغه استخباراتي شبکې چې دوی سپورټ کوي، طبعا د دوی هغه ټول مالي امکانات هغه دوی هغوی ته برابروي.
بله صاحب، اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو. د ټلیفون له لارې اورېدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه.
بله سلامونه ونې کې سروان صاحب ته او تر څنګ محترمو میلمنو سلامونه کوم. زه عبدالقاهر وطن دوست یم، د پروان هم اړیکه نیولې ده.
مهرباني کوئ وطن دوست صاحب.
محترم، اول پوښتنه خو مې دا وه چې دغه په کونړ کې د داعش ډله چې ده دا د کومې خوا راغلی ده او کومې خوا دې نه حمایه کېږي او د کوم هېواد لاس ورسره دی که نه؟ دا خو ډېر لرې ځای دی، ډېرې شرح
په دې موضوع وطن دوست صاحب خبرې وشوې، په دې موضوع ډېرې خبرې وشوې. که بله پوښتنه لرې؟
مننه. بله پوښتنه مې دا ده چې دا په سرحدي ولایتونه چې دي د دو کې اکثره پردۍ پیسې چلېږي، یا په دې کونړ کې هم خارجي اثار چلېږي که نه چلېږي؟ دا پوښتنه مې
کور دي ودان. مننه. بل اورېدونکی لرو، تاسې هم ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سلام علیکم. سروان صاحب تاسو درنو مېلمنو ته سلامونه وایم. فریدون صافی هم د لغمان.
سلامت اوسئ صافی صاحب، مهرباني.
میلمنو نه دو پوښتنه لرم. اول پوښتنه دا ده چې په تېرو کلونو کښې د کونړ ځنګل داسې په بېرحمانه ډول وهل کېدل او اخوا سرحد نه اخوا وختله، نو دوی کوم هڅه کړې کوشش کړې یا کوم تکرارېږي دا کار او که نه؟
بله، دې ځنګلونو په باره کښې هم صافی صاحب خبرې وشوې. بله پوښتنه مو څه ده؟
بله پوښتنه مې دا ده چې د کونړ کښې داسې ځمکه شته چې دا د معلمینو یا د مهاجرینو او د شهیدانو وارثینو ته
صحیح مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم سراج الحق هم د کنړ ولایت چپیدار ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
بلې
مهرباني کوئ صاحب.
میلمانو نه مې دا غوښتنه ده چې د کنړ ولایت د چپیدارې په ولسوالۍ کې چې کوم جنگ د داعش او د طالبانو ترمنځ وشو، اوس خو طالبان په شاتم بول شوي دي او داعش په سیمه کې حاکم دی، نو باید چې دولت دلته ژر دلته عملیات وکړي. موږ ته لار بنده ده وروره، چپیدارې ته اوړه نه را پرېږدي، نور مریضان نه را پرېږدي، لار بنده ده، باید ژر تر ژره زموږ هم وخوړل شي.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، تاسې هم ځان معرفي کوئ. آزادي راډیو.
بل السلام علیکم، حضرت محمد خیر خواه د کنړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ له تاسو سره په لین.
مهرباني، خیر خواه صاحب.
زما د میلمانو نه دا پوښتنې دي چې ولې ولایتي اداره نشي کوی چې پاکستان باندې دا پاکستان دغه پوهنځي بریدونه بند کړي، ولې جواب نشي ورکوی؟ او بل دا کنړ چې د رحمانه ځنګلان قطع کېږي، دي چې ټول د ولایتي ادارې لاسته ده، تاسو څنګه ارزوئ؟
خیرخوا صاحب، دوی ویل چې اوس نه وهل کېږي ځنګلونه، زموږ میلمنو ویل وایي چې یوازې په هغو ناامنو سیمو کې
هماغه ناامنه سیمې نه چې په امنه سیمه کې هم قطع کېږي، حکومتي چارواکي زیات ورسره لاس لري. دا ولې څنګه تاسو نشي کوی چې دا منع کړئ؟
صحیح، نو خو دا مو ووایاست چې کله چې ځنګلونه وهل کېږي دا لرګي در چاتراش څنګه انتقالي شي، له کومې لارې؟
دا کم لار در چاتراش سره انتقالېږي، ننګرهار ته په عمومي سړک باندې انتقالېږي. دوی کې زیاتره حکومتي چارواکي ورسره لاس لري، دوی دا څنګه نشي کوی چې دغه چاتراش بند شي؟
صحیح، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو میلمنو ته. نو لومړی ښاغلی حیدری صاحب، تاسې مهرباني وکئ، او پاکستاني روپۍ آیا اوس هم چلیږي په کنړ کې لکه یو شمېر نور سرحدي ولایتونه چې د افغانیو په ځای خلک په پاکستاني روپیو باندې معامله کوي؟
بله، دا ستونزه ډېر پخوانه ده، اوس هم په کنړ کې لکه څنګه چې په ننګرهار او یا په نورو سرحدي ولایتونو کې، په هرات کې او په دغه ځایونو کې چې څنګه نورو پیسې چې چلول کېږي، په کنړ کې هم دغه ستونزه شته. تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي او بریالي شوي نه یو چې د دغه مخه ونیسو، ځکه داسې یو منظمه پالیسي د ښاروالۍ لخوا نه ده جوړه شوې چې خلکو ته هغه نرخونه چې په کالدارو دي، ځکه کالدار اوس د افغانۍ په مقابل کې ټیټه ده. دلته چې یو څوک مراجعه کوي، دوکان ته ورځي یا هوټل ته ځي یا د نور شیانو سودا کوي، نو هغوی مجبور دي چې کالدار استعمال کړي، ځکه دلته که یو شرط لس کالدار دی ورکوي، هغه په لس افغانۍ دی ورکوي. نو خلک په دې کې تاوان کوي، د ولس تاوان دی. نو ولس که تقدس یو ښه طرحه جوړه شي، نو ولس نفرت لري، کرکه لري د پاکستاني روپۍ نه. خو دا چې خلک غریب دي، بېکاره دي، روزګار یې نشته، او تر اوسه داسې یو عملي طرحه نه ده جوړه شوې د ښاروالو لپاره چې دا خلک په دې قانې کې چې دا تاسو په دې کې تاوان نشته، دا تاسو دغه جنس چې اخلئ خرید کوئ یا فروش کوئ په هغه ساتو روپۍ نه ځي، ستاسو پیسې د دې نه ځي، نو دغه ستونزه شته کنړ کې اوسه پورې. او دغه زموږ غوښتنه هم ده په چارواکو باندې مې شغ کړی بیل به غږ کوو څو مخې ونیول شي.
ډېره مننه.
چې د ځنګلونو موضوع، د ځنګلونو په موضوع کې او چې مخکې وکیل صاحب کومې خبرې وکړې، زما هغه خبرې تاییدومه. ځنګلونه په هغه سیمو کې چې دي ناامنه سیمې دي، هلته اوس هم وهل کېږي، البته قاچاق کېږي. د قاچاق موږ نشو ردولی، قاچاق د خیمې د لارې کېږي چې هغه هېڅ کنړ پورې اړه نه لري. هغه د ننګرهار ولسوالي ده چې یو وخت کې د ننګرهار تیل و تیر والي هیات صاحب دا جرأت وکړه او په هلته دوی عملیات وکړه، هغه لرګي راویسته د خیمې ولسوالۍ نه، هغه لیلام کړي وړه دولتي کړه. اوس هم تېره شپه د څوکۍ په ولسوالیو کې یو پیدا قاچاقګرو هڅه کوله چې دغه لرګي د اوبو د لارې په سیمې کې انتقال کړي او وباسي او جلال آباد ته، بیا دغه لارې نورو ځایونو ته ویشي. هغه د څوکۍ پولیسو نیولي وو چې دا اوس هم هغوی د تحقیق لاندې د څارنوالۍ ته معرفي شوي. حکومت هم لګیا دی خپل وس کوي، البته ولسونه همکاري ډېره ضرور ده. ولسونه چې دلته زموږ قومي جوړښتونه دي، هغوی تل هڅه کړې ده چې د خپلو قومي شوراګانو د قومي تاړو او دودونو په بنیاد باندې د دغې مخه ونیسي او هدف پورې مخه نیول شوې. خو دا چې هغه سیمو کې وهل کېږي، هلته د حکومت رسیدګي نشته، هلته خلک نه ځي، نو دغه ستونزه شته ده. همدغه خیر معدنیت دي، زمونږ د خاص کنړ په ولسوالۍ کې د کرومایټ کومه تیږه چې دا قیمتي ډبرې دي، تاسو فکر وکړئ ډېر وخت راهیسې دغه قاچاق کېږي، پاکستان ته ځي، دغه سیمې ورته نامنه کړې. او په دغه کې زه دا نه رودومه چې دوی کې به زمونږ بعضې حکومتی چارواکي چې هغه په ټیټه کچه باندې پولیس یا مثلا امنیتي ارګانونه بعضې دغه کې داخلي د لرګو قاچاق به هم داخلي
سلامت صرف یو دقیقه وخت لرو وکیل صاحب شیر زمین خان که د مهاجرو په ارتباط تاسو د اصحابي صاحب پوښتنې ته ځواب ووایئ چې د مهاجرو او د شهیدانو د ورثو لپاره د ځمکو د ویشلو کومه سلسله شته او کوم پروګرام شته او آیا امکانات یې هم شته او که نه.
په دې رابطه زه عرض وکړم چې مونږ په کونړ کې تاسو ته پته ده چې په کونړ کې مونږ زراعتي یو خواته سیند دی او بل خواته غر دی او زمونږ زراعتي ځمکې داسې ساحې چې هغه ډېرې مونږ هغې کې د مهاجرو دپاره د استادانو دپاره د شهیدانو دپاره مونږ هغوی دپاره پکې خارګوټي جوړ کړو داسې ځمکه مونږ نه لرو. مخکې یو څه تعداد مهاجر وو هغه په خاص کونړ کې ځای په ځای شوي دي خو تر اوسه پورې مونږ په دې نه وي توانېدلي چې هغه په منظم هغه ساحه مونږ د یو شارګوټي باندې تبدیل کړو ځکه یو څه ستونزې هلته د محل د خلکو دي او څه ستونزې د ځمکو هم دي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. کور ودان د ولایتي شورا منشي
باندې مرکزی حکومت ته پیشنهاد کړی دی چې هم جواره ولسوالۍ کې زمونږ د مهاجرینو شهیدانو او معلولینو لپاره د خارګوټي جوړولو زمکه د ورکولو
د ډېره مننه سلامت اوسئ. د کونړ د ولایتي شورا منشي حاجي شیرسمین خان او په مشرانو جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی استاد رفیع الله حیدری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
مارغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راشي زمونږ لپو کې دې ځالیو کې غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلی مو چنار نلری غرمو نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی مستانا ملا بدار